کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکی دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول هیواد کې عملي کیږي. د تطبیق پر لارو چارو یې د همدې برخې له یو مسؤل سره هم خبرې کوو. نجونې زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
د پوهنې فعالانو په همدې هدف یو کمپاین هم پیل کړی.
په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې غوښتنه کوو چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
مسکو راتلونکي چهارشنبې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه دی. دویمه نیمایي کې درته په همدې تړاو اونیز بحث لرو چې په ژوندۍ بڼه به درته وړاندې شي. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلای کوم. دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. مخکې تر دې چې راپورونه ترستانه شو خبرونه په خبرونو سره پیلوو. مجیب الرحمن حبیب زاید در اوروي.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. طالبان د پولیس چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیار نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان نه د امریکایي وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو په وتلو کې مرسته کړې ده. د اګست د میاشتې په دوهمه نیمایي کې وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیوه، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې لسګو نظر کسان قطر ته ولېږدول شول. قطر ته د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د سیمې یوه قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د سپینغر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله شوې چې د دغه کورنۍ 15 غړي پکې د دوو مېرمنو په ګډون مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زوړوالي له امله رامسته شویده. طالبان د پل چرخی زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس فریس خبری آجانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسؤل مولوي عبدالله حقیق له قوله خبر ورکوي چې وایي د پل چرخی زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوې او ډېر ژر به د زندان چارې سنبال کړي.
انشاءالله تاسو ته په دا درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې یو مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نه شي او تاسو هم تینه تکلیف نه شي یا زیات او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤل ونه ویل چې کله به د پل چرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولی شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له 6000 تر 8000 پورې بندیان وساتي. د کابل په پل چرخي زندان کې د پخواني حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه تنه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره ټول دا بندیان راووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړي پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او د اکتوبر په 28 او 29 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو اړوند رسنۍ د پینټاګون د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو ایوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونو کسانو پرون یک شنبه د پولنډ په پلازمینه وارساو لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بیلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسي جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بند کړي. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کېږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او سخت اقدامات یې وضع کړي دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولنډ څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دی. اکثران دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي. او دا چې راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري کړي. د قزاقستان د جمهوري ریاست د رسنوي څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18 وروسته له هغه خپور کړ چې د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د نړیوال همکاري په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ارجان کاسی خان کابل ته سفر وکړ. د خبر لمخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. هلته ادرس دی ازادي راډیو .com. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به یې نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې پخوا ترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هممهاله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نومبر په 8 نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګزند ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګزند د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 450 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګزند ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواښي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سخت خوارزواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمن وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورون کو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمې شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هر څه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د عامې روغتیا چارواکو هم ویلي چې دوی دغه کمپاین ته په چمتووالي بوخت دي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب دا مهال سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځئ ستاسو له چمتووالي پیل کړو. د نومبر په اتمه دغه کمپاین پیلېږي او ویل کېږي چې په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول افغانستان کې عملي کېږي. آیا همداسې دا امکانات هم دومره ورته برابر شوي؟
بلې ساتې صاحب، تاسو ته او تاسو د لارې د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول اورېدونکي او تاسو روغ جوړ شي او د صحت مو کې اوسي. بلې صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، موږ اوس مهال خو د الله په فضل د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان کې واکمنه، نو زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه موږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې موږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه نږدې 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامي امارات پر اترو سره په ټول هیواد کې تر سري 16 راغلي دا امنیت راغلي دي، نو موږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به موږ هغه ماشومان ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بي برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو همداسې ده، او د بل خوانه د اسلامي امارات مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی او په خپلو لکه مکتوبونو کې او رسمي ادارو د لارې نه موږ ټولو ولایاتو ته د عامې روغتیا د وزارت د مقاماتو هغه لارښوونې رسولي دي. نو موږ تمام داسې ده چې انشاءالله په دې کمپاین کې به موږ د پخوا په پرتله یو ډېر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به موږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي؟ څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې په ټول هیواد کې رسما پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 5 کالو نه ښکته دی، نو موږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو.
5 ورځنۍ دی او که 3 ورځنۍ ډاکټر صاحب؟
دا 4 ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی، او د 2 شنبې ورځې نه به انشاءالله پیلېږي او تر 5 شنبې ورځې پورې به دوام کوي. نو سراسري کمپاین دی او تمه ده چې موږ به پکې 10 میلیونه د 5 کالو ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی. که څه هم لا هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم د ولسوالیو لرو پروتوالی یا پیچلې لارې یا وننګونه یادیږي، تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خنډ شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي؟
زمنګ خو تم دا چې ان شاء الله دغه اوس مهال چې کم کمپاین کیږي دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه هوا ډیره سړه نه ده، تر اوسه پورې اورښتونه نه دي پیل شوي، لارې نه دي بندې شوي، او زمونږ رضاکاران به وکولی شي، ځکه چې موږ پروګرام په داسې دی چې رضاکاران او نور د کمپین کم اړوند کم پرسونل چې ضروري دی هغه د همغلطي باندې ورسېږي، دا موږ کله باندې نه دی ول کیږي، هغه موږ غوښتي چې ورته دی داسې د پوغروندو کې بعضي زموږ کورنۍ دي چې هغه هڅه استوګه دي، نو هغه ځای نه ورته راځاره او هغه د لارې نه موږ دا کمپاین تطبیقو.
بل دا څه به خیلاند پښتنه ورسره کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي، تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه استه؟
بلې، په دې اکل باندې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې او ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلی دی، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروري او لازمي دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې، له دې اړخه مونږ سره اندېښنه نشته دی، او انشاءالله تم هم ده چې په دې کمپاین کې به مونږ خپل هغه موخې ته چې د لسو کالو نه تر لسو میلیونه ماشومانو دي هغو ته واکسین تاسو ورسوو.
کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکو کمپاین له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو، هغه په دې راڅرخي چې روسیا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. په دې بحث کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې روسیا کومې موخې په افغانستان کې تعقیبوي. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
قزاقستان له افغانستان سره د 15000 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په ټویټر پاڼه لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځانګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره د لیدو په محل د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15000 ټنه اوړو مرسته وکړي. بلوټه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې قزاقستان چارواکي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې هم پر راتلونکي کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په افغانستان کې څه باندې 60% صنایع د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د ایس توکل احمد یار ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د صنعت بازار د سقوط په حال کې دی، او ډېرې هغه فابریکې چې په دې برخه کې فعال وي د تړل کېدو په حال کې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د پانګې د جذب د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیاو برابرولو او خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګ وشو، خو د نوي نظام پر اطلو سره سوداګر او صنعتکاران له جدي ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمد یار خبره په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بندیدل د سوداګریزو توکو د رانیولو لپاره صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د حوالې بندیدل او د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان په بازارونو کې د توکو د پلور راکمېدل هغه درې عوامل دي چې د افغانستان صنعت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو حکومت د مطبوعاتو د ټیم غړی بلال کریمی که څه هم چې د صنعتي شرکتونو د ستونزې ډیره برخه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بولي، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې حل کړي. او د کابل په سرای شاهزاده کې نن افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ، یو یورو 102 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 140 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندي روپۍ 1200 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1500 افغانۍ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. لوید آستن به د اکتوبر په 1 د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون مخکې له رومانیا او اوکراین نه هم لیدنه وکړي. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تورې بحیرې د غاړې هیوادونو ته په سفر نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن به ګرجستان ته په خپل دغه سفر کې په ګرجستان او د تورې بحیرې د سیمو په هیوادونو کې د روسیې د تجاوز په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. په پام کې ده د اکتوبر په 1 او 2 به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې لوید آستن له اوکراین او رومانیا هم لیدنه وکړي. ګرجستان له کلونو را په دې خوا په هڅه کې دی چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. مسکو هڅه کوي چې په ناټو کې د ګرجستان د غړیتوب په وړاندې خنډ وګرځي. تر دې مخکې د ګرجستان د ناټو تړون د غړو هیوادونو او امریکا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات هم په دغه هیواد کې ترسره شوي چې په ګرجستان کې د روسیې د یرغل په وړاندې له دغه هیواد څخه د امریکا ملاتړ ښکارندویانه کوي. د ګرجستان او روسیې ترمنځ په 2008 میلادي کال کې یوه لنډه جګړه هم ترسره شوه. روسي ځواکونه د ګرجستان په جنوبي اوستیا او په ابخازیا سیمو کې ډیره شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه ویبپاڼه کې راغلي چې تور سمندرګي غاړې ته د پراته هیوادونو په خاوره باندې د روسیې د یرغل په وړاندې د امریکا موقف واضح دی چې د دغو هیوادونو پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ له هغوی ملاتړ کوي.
ډېره مننه. کور مودان اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یوه میاشت وروسته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. خو زده کوونکي بیا له طالبانو غواړي چې نور د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. صفی الله سانگزای او د موضوع تفصیل.
د نجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې. دیرش ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پرېکړې په اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به یې څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم. خپل د آئندې په اړه، زموږ د ولایت د آئندې په اړه، زموږ د هېواد د آئندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درست ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم. اریان لرم چې خدای به نور څه راسره شوي نه.
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دمګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3,000,000 افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نن نه یوه میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو دپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلومه دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي، تعلیم زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی، او دا حق موږ باید هیڅکله قرباني د خپل معاملات سیاسي ونه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې ګڼو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزی کړي چې له دوو افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولی. ملالې پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالې یوسفزی، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویان ده او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راوړه ته وکړه.
د ښځو د تعلیم موضوع انشاءالله د اسلامي مرکز تر بررسۍ لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته ښځې وي د هغه طرزالعمل او د هغو په لایحه باندې چې دوی به څرنګه تعلیم ته ځي په کومه نوعیت باندې دې باندې کار انشاءالله کیږي.
د لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته پکار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و موردل چې نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. په همدې حال کې د پوهنې فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دې فعالانو متی الله وسادی چې د قلم لارې په نوم د یو بنسټ مشري هم کوي، له نوموړي سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پیل کې د کمپاین د جزئیاتو په اړه پوښتلی.
نن دا د یوه میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې له پالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپله غوښتنه له دولته، له حکومته وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې موږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوانو رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یوه میاشت انتظار وکړي، دوهم قدم ته همدا پلان لرو چې کچیرې طالبان همدغسې لکه دا یوه میاشت ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي همداسې بند پاتې سي، موږ پلان لرو چې لاریونونه وکړو، خپل غږ تر نړیوالې رسنیو ورسوو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو او پرلت وکړو او خیمې ووو تر څو چې هر افغان نجلۍ ته له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر بامیانه د ښوونځي او د پوهنتون زمینه برابره نسي. موږ نښینو په زرګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، زده کوونکو، ځوانانو، د ټولو میرمنو را سره وعده کړې ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړې ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو. په لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې. له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو، خپل ږغ به تر نړیوالو رسوو، ږغیز پیغام به ورکوو تر څو چې یوه نجلۍ له خپل زده کړو له انساني، اسلامي، بشري اساسي حق څخه بې برخې پاتې نسي.
د طالبانو له چارواکو څه غواړي؟ هغوی مو چې همدغه شیبه غږاوري.
د نجونو تعلیم د ټول خلکو لپاره سره کرښه ده، دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه همدا ده چې دوی نور ښوونځي د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي، ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم لزده کړو مایوسه کوي او دا د دوی لپاره بیا چې درسونه تکراروي له دوی سره بیا عدالتي ده. زموږ هیله هم دا ده چې زموږ یو ښځې او نجونې چې د نفوس 50% برخه جوړوي دوی ته د زده کړو زمینه برابره سي تر څو چې موږ په خپله ټولنه کې همداسې خوندې ولرو چې هغوی ډاکټران واوسي، انجینران واوسي، ښوونکي واوسي، د خلکو د ټولنې لپاره خدمت وکړي او دا وطن چې کلونه کلونه پکې جګړه سوې ده همدا بیرته په ګډه سره ودان.